ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کوربه يم تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوري السلام علیکم. د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس وی چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د اکشن بیف پروس کابل تراشي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نمایندانو په لیست کې مو له بدلونه هم خبرو، البته له احتمالي بدلونه، خو تر خبرونو وروسته به نور مطالب درته معرفي کړو. خبرونه اجمل اندوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې پیلوي. او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ کړکېچ د دې سبب شوی چې پر واکمن ائتلاف د خلکو اعتماد کم شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د دفاع وزارت وایان جنرال محمد رادمایش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو هیئت کندوز ته رسېدلی دی، هلته به وضعیت وڅېړي او ممکن ډېر زر نتیجې ته ورسېږي. د دفاع د وزارت د وایان په وینا پرون د هوا د خرابوالي له کبله د هیئت سفر نن ورځې ته وسنډید. د کندوز د والي وایان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چارداري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیاتو سره په یو وخت نړیوال هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي چې په کې د ښځو او ماشومانو په شمول څوار لستنه ملکیان وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په سیمه کې د دوی بمباری په داسې د دوی هوایي بریدونه د دوی هوایي ځواکونه په داسې کوم عملیاتو کې ښکیل نه و. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې چې څو ورځې مخکې خپور شوی ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بې ساري توګه زیاته شوي. که څه هم د دې رپورټ په وینا د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه د وسلوالو پر بریدونو اچول شوې، خو رپورټ وایي په هوایي بمباریو کې زیاتوالی هم د خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبې په ورځ افغانستان ته ستون شي. دا دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن ازادي راډیو ته ویل ښاغلی دوستم به د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستون شي.
مذاکرات میان مامون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری
د جمهور ریاست د لومړي مرستیال او د جمهور رئیس د استازو ترمنځ مذاکرات نهایي توافق ته رسیدلی. د همدې توافق له مخې د ولسمشر لومړی مرستیال د یک شنبې په ورځ د یو رسمي پروتوکول په ترڅ کې کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې د جمهور ریاست لخوا په دې اړه کومه تفسیره نه ده شوې، خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره یو شمیر مظاهرې وشوي. پر دوستم تور دی چې د جوزجان پر پوخانی والی احمد اشچی سره یې زور زیاتی کړی دی او نیول شوی قومندان ښاغلی قیصاري بیا په شمال کې په خپل سره یې تورن دی، خو ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې کوي. د دې کمیسیون ویاند علي رضا روحانی نن ازادي راډیو ته وویل اعتراضونو ته له رسیدو وروسته ممکن یو شمېر حذف شوي کاندیدان بیرته په لیست کې شامل شي. د ښاغلي روحانی په وینا د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو په اړه تصمیم نیونه د اسد د میاشتې تر لسمې نېټې پورې دوام کوي او وروستۍ پریکړې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استول کیږي. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستی کړکېچ د دې واکمن ائتلاف په اړه د بې اعتمادۍ سبب شوی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. نوموړي په برلین کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کډوالو پر پالیسۍ بحث هم یو ضروري بحث دی چې باید شوی وای. نوموړي د کډوالو د پالیسۍ پر سر د دې واکمن ائتلاف ترمنځ د اختلافاتو سربېره هوډ څرګند کړ چې ټاکلې دوره به تر پایه ورسوي. د جرمني د صدراعظم په توګه د مرکل وسنۍ دوره په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. تمه کیږي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو منلی چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا بدلون پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغو سیمو څخه د ایران پلوه ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړو له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایران پلوه ملیشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټویټر ټولنیز شبکې له لارې یو کمپاین پیل کړ چې د ماریا بوتینا د خوشي کېدو غوښتنه کوي. روسی ماریا بوتینا تیر اونۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او د سیسی په تور نیول شوې ده. دا روسی تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسیې رسنۍ ویلي چې په واشنگټن کې د روسیې کونسلګری پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلی او ویلي چې د هغې روغتیایي حالت ښه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملي جنبش سرچینې افغانستان ته د جنرال دوستم د ستنېدو خبر ورکوي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وی
جنرال دوستم او آمدنش فوراً با مسابقه رفتن به محاکمه.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ته د نږدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوي.
دا مرستې راسره وشوه چې وګونه یې وریجې راکړې، غوړیې راکړې، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه یې په جګړو کې وران شوي دي د نورو مرستو تمه لري. په دې خبرونه کې مو په جاپان کې د یو نوي روبوټ له جوړېدو خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم به د یکشنبې پر ورځ کابل ته ستون شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او وی ویل په دې اړه د ښاغلي دوستم او د جمهوري ریاست د استازو ترمنځ موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه د افغانستان د ملي جنبش د پلویانو اعتراضونه تر 13 ورځې وغځېدل، اوس د قیصاري د خوشې کېدو او هیواد ته د دوستم د ستنېدو خبرې کیږي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د استازیو او د دوستم ترمنځ خبرې وروستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د یکشنبه په ورځ کابل ته راشي.
مذاکرات میان منصب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ
د جمهور ریاست د لومړی مرستیال او د ارګ د استازیو ترمنځ مذاکرات ورستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د دولتي رسمي پروتوکول په لړ کې جنرال دوستم د یکشنبه په ورځ کابل ته راشي او د دولتي چارواکو او پلویانو لخوا به یې هرکلی وشي.
تیرونه ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوې خبري ناسته کې وویل چې د عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه خبرې اترې روانې دي. که څه هم ښاغلی غنی په دې حق له ډېر معلومات ور نکړل، خو وویل چې هیواد ته د دوستم د ستنېدو احتمال ډېر شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې وروستیو کې له عبدالرشید دوستم سره د ترکیې په مرکز انقره کې لیده کاته کړي دي. همداشان په افغانستان کې د ترکیې سفیر هم تیرونه وویل چې افغانستان ته د دوستم د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي او نوموړی به ډېر ژر هیواد ته ستون شي. اومو غختل هیواد ته د ښاغلي دوستم د ستنېدو په اړه چې ویل کېږي د یکشنبه په ورځ به هیواد ته ستون شي د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو د جمهور رئیس ویاندویانو د موضوع په باب له څه ویلو ډډه وکړه. ښاغلی دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن او د خلکو او نړیوالو له غبرګون سره مخ شو ترکیې ته لاړ. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په شمال کې د عبدالرشید دوستم د ځانګړي استازي او د فاریاب ولایت د قیصار د ولسوالۍ د امنیت قومندان نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو په اړه هم هوکړه شوې ده. افغان امنیتی ځواکونو اتلس ورځې مخکې نظام الدین قیصاري له قانون نه د سرغړونې په تور ونیو او د تحقیق لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاره. د حقوقي چارو پوهان او پتیره ودیر صافه هیواد ته د دوستم ستنېدل مهم ګڼي او وایي چې هیواد ته د دوستم راتګ محکمې ته د هغه د راښکلو معنا لري.
جنرال دوستم متاسفانه
جنرال دوستم په خواشینۍ سره چې د یو شخص لخوا پرې ادعا شوې ده، د دې له امله یې راتګ محکمې ته د تلو سره ورته دی چې دوسیه یې څرګنده شي.
ښاغلی صافیه د سیاسي اړخ په هکله وایي د ښاغلي دوستم د برخلیک نه روښانه کېدل د دولت او خلکو په ګټه نه دي. د ده په خبره د دوستم له راتګ سره به د شمال روان وضعیت کنټرول شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. وسلوالو طالبانو د غزنی پر قرباغ ولسوالي وسلوال برید کړی دی چې د طالبانو تر څنګ په دې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرژوبله اوښتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې جزئیات بیانوي.
دا غزنی پر قرباغ ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په کې یو شمېر وسلوالو امنیتي سرتیرو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل تېره شپه طالبانو پر یادې ولسوالۍ او ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې ملي پولیسو پاڅونوالو او ولسي خلکو ته په کې زیان اوښتی دی. نوری زیاتوی په دغه پیښه کې هم ډیری وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې د ځینو مړي او ټپیانې په نږدې کلیو کې ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د جګړې راپور مو اورېده. اوس به روزګان ته مخه کړو، هغه سیمې ته چې جګړه پکې تېره شوې ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په هغو سیمو کې چې تازه افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولې دي، د سرې میاشتې خیریه مؤسسې له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. په دې اړه له سیمې شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کېږي. د پنځشنبې په ورځ نه وخته د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځینې نورو کلیو کې پر 300 بې ځای سوو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشل سوه. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې له لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سوې، 15 ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو له شتون څخه پاکې کړې. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤل عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړي وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارهو ته کومک ورسو. د درستو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرستې مو ورسو. ډېر خلک شته چې اوس پلان مهاجر شوي دي یا هجرت مجبوره دي، جنګ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
ښاغلی عبید دغه راز پر نورو خیریه ټولنو هم غږ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړه ځپلو لاسنیوی وکړي. د ده په خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي. لدی سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دې هم ورسره وکړي. یو شمیر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مرسته راسره وسوه چې وګونه یې وریجې راکړې، غوړي راکړې، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه، چای سرایونه راونړول، شان را د سرایو سره سبوی ډېر هر چا سړی لري چې وړ نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړي چې در بدره کړي و، دې مرسته موږ ډېر اړتیا درلوده، ورور لوی کوچنی مګر دغه ته ناست یو، ورور
وریجې وګوني او مالګه وه، دغه برا وه، لوبیا وه، دا شم ډېر اړتیا م تلوده، یو شی م نه تلوده، بله مجر خلک بل ځای مړولي وه، لو خپل شان کښتن وچ کلک سوده کومکونه اوسې د لس کمزوري زله.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې افغان پوځ تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي، چې د زیاتو سیمو خلکو ته په کښې کې مالي زیانونه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه او خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان انتخاباتو ته به مخه کړو. د افغانستان د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په لیست کې د بدلون امکانات زیات شوي دي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په لنډ وخت کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړو. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوندو شکایتونو او اعتراضونو د ارزولو ابتدایي پړاوونه سرته رسیدلي او د شنبې په ورځ به د وروستي پړاو لپاره تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو اړوند د هیواد په کچه سباند شپږ سوه اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي.
از نظر تخنیکي تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لومړی پړاو بشپړ او وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبې په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
په خاطر دې د دغه کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څلور دېرش ولایتونو نه یې شپږ سوه درې څلوېښت شکایتونه ترلاسه کړي چې شپږ اتیا پکې هغه کسان وو چې د بشري حقونو په ماتولو، د خلکو په وژنو، د ځمکو په غصبولو او د وسلوالو ډلو په لرلو کې ښکېل ګڼل شوي دي. ښاغلي فایز ویلي وو چې که پر دغو کسانو د کره اسنادو په اساس لګېدلي تورونه ثابت شي د کاندیدانو له لیست نه به وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سرطان له لسمې نه د شکایتونو ثبتول پیل کړي او په پام کې ده چې وروستي نتایج یې دا صد د میاشتې تر یولسمې پورې د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کاندیدو ولایتي غړو د لیست ډېره برخه د جمهور رئیس اشرف غني لخوا رد شوې، خو دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې ټول شکایتونه او اعتراضونه به په مرکز کې په ټاکلي وخت وارزول شي. د قانون له مخې دغه کمیسیون باید په هر ولایت کې درې غړي ولري، خو ښاغلي غني له دغه لیست نه چې یو سلو دوه کاندیدان پکې وو یوازې وویشت تایید کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه وایي:
خلک ډېر هیله مند دي چې ثبوت ولېږي چې د ټاکنو برخه کې عدالت تعمین کړي، نه د چا په حق کې ظلم وشي او نه هم هغه کسان چې واقعا به د لیست نه ووتلسي یا د دغه لیست شرایطو درلودونکي نه دي، هغوی ته باید زمینه د کاندیدتوري نور مساعده نه شي او قضایه یې په ښه توګه فیصله شي.
ښاغلي رشید دا هم وویل چې دغه پروسه باید له خلکو او رسنیو پټه پاتې نه شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینه مانی وایاندې د پنشن بی پروس پر خپل ټویټر پاڼه د خبر ورکړ. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلند په پلازمېنه هلسنکي کې سره وکتل او په یو لنډ مهمه مسلو یې خبرې وکړې. له ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو د یو شمېر غړیو له لورې نیوکې وشوې. فرشته جلال زی په دې اړه راپور لري.
د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واشنگټن کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین سره ژمنې واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز ولیکل چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت برخه کې له خپل سلاکار جان بولټن سره غږېدلی دی. د سارا ساندرز په وینا جان بولټن ته سپارښتنه سوي چې په واشنگټن کې د پوتین د کتنې په اړه ترتیبات ونیسي. سارا ساندرز پر ټویټر ولیکل چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې د کتنې پر مهال موافقه کړې وه چې د دواړو د امنیت شورا چارواکي به د مسکو او واشنگټن د خبرو او تماسونو د جاري ساتلو لپاره کار کوي. ټرمپ او پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ په هلسنکي کې سره وکتل. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې په هلسنکي کې کتنه یې فوق العاده بریالۍ وه او غواړي چې یو ځل بیا له پوتین سره وګوري او د هغو نظرونو پر عملي کولو چې په هلسنکي کې مطرح شوي وو کار وکړي. ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې پر رسنیو سخت انتقاد وکړ او ویلیکل چې له پوتین سره د هغه د کتنې په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلیکل زموږ کتنه ټولو ته فوق العاده برای دی، خو د خلکو له حقیقي دښمنانو یعنی د جعلي خبرونو له رسنیو پرته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون د امریکا له سی این بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې یو وار بیا وویل
Look at the sanctions I've put on. Look at the diplomats I threw out.
دایو هیتاس دوی ته وګورئ چې څومره بندیزونه ما ولګول، څومره ډیپلوماټان مې وشړل. تاسو دوه خبرو ته فکر وکړئ. تاسو زما کارونه ته وګورئ چې هیڅ چا داسې نه دی کړی. حتی په خوانی ولسمشر باراک اوباما دا کار نه دی کړی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی این بی ایس سره په ټلویزیونی مرکه کې یو بل ځای وویل چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ جوړجاړی د امریکا په ګټه خبره ده. خو کله چې په کلورادو ایالت کې اسپن فورم په نړیواله امنیتي غونډه کې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر دان کوټا څخه ولسمشرانو د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین د بیا کتنې پوښتنه وسوه، هغه متعجب سو او بې خبري څرګنده کړه. د ټرمپ او پوتین د رواني کتنې په اړه جزئیات نه دي خبر شوی. هغه مسایل هم چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې خبري ور باندې کړي ډېر واضح نه دي او جزئیات یې هغو ترجمانانو چې د ټرمپ او پوتین سره په کتنه کې د ترجمانۍ لپاره ناست ول رسنیو ته ورکړل شوي دي.
په جاپان کې یو نوی روبوټ جوړ شوی. له دې روبوټه څنګه استفاده کېدای شي او څه ته پکاري شي، جزئیات اسمت سروندر کوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوری کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکړي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. د دغه روبوټ بیه 320 ډالره ټاکل شوی او له راتلونکي کاله به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم زه تیر صابر شایم ننګرهار ولایت نه دلته په پاکستان کنسلګری کې یو تن په یو ویزې په سر 2000-3000 روپۍ اخلي دې دروازه کې چې څومره پولیس عسکر ولاړ دي دا ټول ورسره لګوستي او زموږ هیله لرو چې دا زموږ آواز لوی چارواکو ته ورسوي السلام علیکم
د زابل ولایت د افغان تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ساو د جزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولي دي او یو لفظ ورځې 15 ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا راته ویل چې ستاسو ماشینه نه دي راغلي ستاسو کورسونه د میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې موږ څه وایو نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیرې ورکړی دي الزیرې مو اضافه کرغافیاده کړې ده لیکن ماشینه نه دي راغلي
السلام علیکم زه لوګر نه آزادۍ د دوکر څونکو ته سلامونه وایم بعد سلام په لوګر کې د غو مرض ګرځوي د وړوک سکیان ملکیږي ټول مریضان دي په خودی مداغیل وسوالی کې د زراعت والا چې دا یو څلو پنځه ډاکټران دي الله ډاکټران دي مقصد د غیدا خالي تنخواه اخلي او خپل خاطر کوي سوت ته باندې کې د زراعت ته باندې هیڅ څه خیر نه درسېدلای وای چې خلکو ته لمبار ورکړي دوا مونږ نه تر غوړو په بای دوا اخلي مشوره یو ځای خو به خلکو ته ورکول یو لمبر خو به چې په ټول ولایت ته ټټکړای وای بس نو زراعت ګټه را ورسېده د مونږ ته ګټه را ورسېده سوچې باندې کوي بس وروره چې غنو خو یې ورک شي بس وروره دې چا خو ګیلا نه یې بس وروره مونږ مالونه دې خدای ټول مړ کې زراعت نشته بس وروره خالي به خپل تنخواه وي بس وروره به چې کلی پولیس پولیس په حوزه په حوزه ګرځېدلای دوامون په بای اخلو یو مشوره ته ضرورت لرو اغه مرور نه سبا سرور خدای دې دام سی ورای کی بس نو نن په مخه کا
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ غن سبچوی پیغامونه لرو خو اوس په د کرکټ لډګره معلومات در سره شریک کړو په سریلانکا کې د سریلانکا د ملي ټیم او د جنوبی افریقا د ملي ټیم ترمنځ 15 ورځنۍ لوبه روانه ده تر دې مخکې و 15 ورځنۍ لوبه د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې سریلانکا جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه خو نن چې کومه لوبه روانه ده لومړی بیټنګ سریلانکا پیل کړی دی تر دې دمه 220 منډې جوړې کړې دي 9 لوبغاړي سوځېدلې دي په زړه پورې خبره په دې ټیسټ میچ کې دادا چې د جنوبی افریقا سپین بالر مهاراج د سریلانکا اته لوبغاړي سوسولې دي او رباده چې تیز توپ چونکې ده یې هم یو وکټ اخیسته ده او سریلانکا له مشکلاتو سره مخامخ ده خو کچیرته دغه میدان د سپین بالرانو لپاره هم دغه رقم سازګار وي او دا رقم مناسب وي نو سریلانکا بیا د هارت په څیر باندې ډیر تکړه سپین بالران لري بل لوب هم نن د کرکټ روانه ده خدای و ورځنی لوب ده د زیمبابوی او پاکستان ترمنځ په زیمبابوی کې په دې ورځنی لوب کې پاکستان 399 منډې په 500 ورونو کې کړې دي او صرف یو لوبغاړی سوځېدل دی د پاکستان د پای لوبغاړی لوبغاړی زمان 210 منډې جوړې کړې دي او نه دې سوځېدل او امام هم 114 منډې د زمان دا تر ټولو زیاتې منډې دي چې په ورځنی لوب کې کړې دي په جواب کې د زیمبابوی تر اوسه 15 منډې دي یو لوبغاړی سوځېدل دی
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل پیغام موږ ته ثبت کړئ. ستاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او هڅه وکړئ چې دغه پیغامونه په لنډو باندې موږ ته راولي شئ. کله ناکله ځینې اوریدونکي اوږده پیغامونه په پیغام ثبت اون کې ماشين کې ثبتوي چې بیا هغه کله ناکله ورسته قطع شوی کله ناکله فایل قطع شوی چې بیا دا په پروګرام کې نه راخلو بیا په بل پروګرام کې تاسو بیا بل پیغام ثبتوي او په هغه کې ګيله هم کوي چې زموږ پیغام مول نه دی خبر کړي. تر ډیره هڅه کوي چې په د خپل سیمو د ستونزو په اړه پیغامونه ثبت کړي. تاسو یو شمېر پیغامونه وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو خو څلور بجې او 10 دقیقې شوي لند خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیات کندوز ته تللی چې دغلته د چاردری ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د چاردری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو سره په یو وخت د نړیوالو هوایي ځواکونو لخوا هم بمباري شوي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول څوار لسنه ملکیان وژل شوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نګری سرچینه وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل دوستم د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې ارګ په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړه کوي. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته وویل اعتراضونو ته رسیدو وروسته ممکن یو شمیر حس شوي کاندیدان بیرته پلیس کې شامل شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې پورس په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالو پر پالیسي د حکومت ترمنځ وروستي کړکیچ د دې پر واکمن ائتلاف اعتماد کم کړی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. د امریکا په میسوری ایالت کې په یو جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرایل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت مخالف وسلوالو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي.
په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بېکسبه وزیرستانیو کډوالو ته په څلورو برخو کې د کسبونو او حرفو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی. د دې پروګرام نیمایي برخه ښځې جوړوي چې هغوی ته په ځانګړي ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ په برخو کې زده کړې ورکول کیږي. دا پروګرام چې شپږ میاشتې دوام کوي لګښت یو یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په غاړه اخیستی دی. کوم کسان چې له دې پروګرام فارغي شي له هغوی سره به ځینې مرستې هم وشي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د میشتو یو سره شلو وزیرستانو کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي د موټر سایکلو د ترمیم د اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاد برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زیډ پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید ازادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړ برابر شوی دی.
دغه پروژه چې د بنیادی ټول د شمالي وزیرستان څخه فرغړې کډوالو متمرکز ده او 100% به دوی وي او 10% متبقي چې کوم دی هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي. 50% چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نفرای نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفې مکمل بسته د ابزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندول چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګه د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوښي څرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زیر شمالي وزیرستان ما کور کې هر څه راتو خو بس الحمدلله ډېر خوښه مسلور در افغانم را کوي د کارنم ډېر خوشاله ما مختلفه اوس ډېر خوښه ما د کار مس
حسینا
نوم رحمت خان ده دولت ازو په د موټرسایکلونو د په ورکشاپ کور کوم دولت د یونسیار مو مخته لیاو کورم نه ورولته دا پروگرام منجور شوی دی وس الحمدلله ان شاء الله امید لرم چې موږ وظیفه خپل د کینه په حال کې او د وزګرینه وخلوش خپل کاروبار په حال کې
په خوست کې د وزیرستانو کډوالو یو استازي ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملا کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي. دلته هم دغه افتتاح وشوه او ان شاء الله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنې ته او خپل پملو ته ډېر ښه خدمت وکړي. دا ډېر مثبت ګام دی او ان شاء الله ځوانان به ډېر خوشحاله وي. پرېم
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانو کډوالو لپاره په ګلان کیمپ کې هم ورته برنامې پلي کړي. د وویل د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به له یوې خوا د وزیرستانو کډوالو لسګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بله خوا به د کار مارکېټ ته ماهر کارګران وروپیژندل شي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بلا بلا ستونزو او موضوعاتو مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو په ناغوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لیو مسول سره به خبرې پرې واوري. لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره یې په دې پیغام کې شریکی کړی.
السلام علیکم. بابا سلام او مزمان داری و خواری و غریبی و نو دا پراد ولایت ما دا انازدری دا ولسوالی ما دا غزما تغام نشر که نو دا سی مالو سر فارسال دیخی دا سی بطلی دا چی دیخی بارانو نمیدی سی نو دیخی پازا دیو خروان زکر پخلوی تا پا پنزی سشکتزر افغانی بایی کهی دیخی دا سی کلی که برا غمالو تا څه مودا چې کوي دې چې سره دا چې و شو خپل پرمخ باندې نو ما دغه د ازادي راځو خرڅوګو ته دغه د چې مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشانو خوارانو سره وکړي. خدای پاک مو مال سره.
بله سلام علیکم. دا ورنه چې مال کندار د ولایت ناری کنه ولدا بعد منګه دا خوښ کړو حکومت اساس منګه خپل تنخواه خپل معاشونه د دې کټه نه ترایک والا چې منګه په شپږ و میاشتې اته میاشتې منګه ماشینه نه ګرځېدلې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الباقی یم د هلمند ولایت په تماس کې. ورور مشکل مې دغه دی په صدا یو کال وسو چې د ورور وڅ کمی پرې کړې ده خالي یو د یتام انتظار د مطلب دغه خلک د پټو چې ورته دی وسد نن راځي سبا راځي په دې مابل کې یو کال وخت تیر شو تقریبا په صلاح خلک بناسي دغه انتظار چې نن ورځ سبا ورځ نیما شنو د سات خینان پکښ نه سره په پیغام نو سره.
السلام علیکم. محمد حسین خپلواکم دا فراه ولایت در سره د چلی کوم پر کار شیم. بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند فراه ولایت آیا تر اوسه پورې ولې دا سمه پرېکړه نه ده پرسوي چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه د مرکزي حکومت نه موږ دغه غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د شپونه چې او د دې ټوله فراه ډېره سیمه ده نو ځکه چې موږ دغه غواړو چې دغه سپېره دښته مو په شنو باغو بدله شي او په شنو کښتو باندې بدله شي. له تاسو سره یې پامه.
السلام علیکم. زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم. دلته زما شو ولایت کې د لاسه صفا ولسوالی په ولایت کې شیتو ډیر خلک اخته دي. ما دا سره ویل دی چې نکای زه یو سیګریټ څکوي بهره د سیګریټ څخه نه دی ته په لاس ورکړي دا اوس د شه د فار په خو یو ناز کوي سیګریټ کاش ما خپل خپل سترګو نه یو مال په فور او څو هغه په دغه سترګو دا خپل بلدا سیګریټ د کاش کی چې یو فوکې نو دا د خلک یې نو ما دوه خلک ته دا د غوړي وروي دا چې نه سیګریټ په لاس ورنه چې په خپل د سره پر ویلا نه غواړي چې هغه مخ ته خېز کې بیا بل د بلاس کې څور شوي چې وینځه یې څکوه پالان او اکس چنی واخه دا نو څنګه خوند کیده چې دا غس برای ولی په نشو اختر ما دا خبر دا او بل ځای زه اوس د موټر فورم دا کندهار کابل پر لوی لار ونې د جندک په علاقه کې د رباط سیمه کې دلته د یو پوسته د کنډک کې دا کنډک عسکرو موټروان ته موټروان یې راوګرځو وایي چرس تر سره دي هغه وایي وره سره دي برای چرس ورکړي یو ټوټه وایي اوس نو کم یو دانه پر چیک درته وویلم نو هغه وایي بس مننه څه کوم نو دا زموږ لیست دی چې خلک څه داسې دغه کوي نو دا څه رقم به نشي ټیک په افغانستان کې بند دا غوښتنه یم.
السلام علیکم ز زابل ولایت نه فرغان تاسو ته پریږدم. زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل سو د جزا د درو میاشتو ماشونه زموږ څخه ګرځولي دي او د یو لس ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویل چې ستاسو ماشونه نه دي راغلي ستاسو کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ ول تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې موږ څه وایو نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري مور کړی دي الزیري مو اضافه یې ذکر خاصیا کړې ده لیکن ماشونه نه دي راغلي په خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي نه پوهېږو چې موږ دا ولي چېرې مقصد دی کم ثبوت خواړي نشکول ثبوته نه لرو چې موږ درې میاشتې دغه کورسونه ورته ویلي دي او زموږ ماشونه نه دي راغول شوي نو دا زموږ غوښتنه دي پرې اړوند مربوطه شوبې پرې ورسېږي. وسلام.
بله سلام علیکم تاسو ته سلام در وزیر د ټول کارتن کور دې زه تبدل دې من لا سلام تاسو چې یا کولی نه لکلي ته هغه به چې مړ به د وکړ یو عصب د ایران کاری او دلته په دشتو کې وسته سره مې سې چې برلې او سې دې او دا غفه دې څه یا او برنامه سره مو بره دې او دې دې او مو حال او بل دې من لا تر وخت به شه راځو کې چې هغه به ګستې دې او د څه د فار الحمد لله تلر کې نه دې څه څه دغه لکه چې ما په وړاندې وګورم او ته راته په وایو انرژي کې وزارت پر ورته دا چې موږ نه کوم یو څه نه کوم دا ما خریدي کوو ما په دې کوو ما څه وایم زه خو دې خریدي نورم په څه.
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس په د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
حکومت هیچ دوستانه نکوی بعد اینو کرد نوخم خوری بود که سنلابدی مفاضی همه در بطرس خبر خان. سلام
سلام علیکم جزادی رادو کارکون کتطول و سلام رانجکون بار سلام آج مگدات اغام دا چه مخی با پاکستان ماجر دیر رات لی کند برا کلی وست نراجی جمهور رئیس و جمگدات اغام دا څنګه ماجر دې ټول راشي چار چې ماجر راغلي دی ولکه ماغه ځای دې کوله باسوې دا هم کې راغلي دا ماغه دې کې سګلات راغلي دا او باید چې بده دې سخت بوج واکې چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په سره خپل وطن تراشي. وسلام.
الو سلام په زادر اډیو ته سلام نه ورچی دي کار کوم کو تا ورېدم کو تا بعد سلام زه رحمت الله رحمت کابل چې تماس سوا یم د پکتیکا ولایت یم او د انډیا چرالم نن می دوه مدم ده چې بيخي د ماجر سره کومه نکو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل اته زر په دوه کوټې وي یو نیم کال کې به یې خالي کاټ نظر کاو ماجر کاټ تازمینل تاول ورځ ورولو تا پای را ولګول د شپږو میاشتو بیا یې ولاکه یوه خلطم را کړې بیا یې ولاکه نیمو باسکاف کړی چې چیرې ولاړاستئ څه سواستئ پوه شوې او بیا سیم کارت به یې په یو سل ډېر شپیو موږ ته به یې پنځه سوه روپۍ را کوو اخر یې دا راته وویل پنځه شپږ کاله بعد تا چې دلته باسئ بیا به یو ځای قبلیي موږ هم نه شو بیوایې نو کومک سره خلاص شو نو مریض زم یم شپه نپره کور را سره وو بچان سره ولاکې دا یو خلتم را کړی دا ماما څه چیر ته ولاړ نو انډیا ته ماجر وروڼه ته ویل افغانستان انډیا ته مځه انډیا کې ډېره قیامتي ده نورم ډیر مشکلات و سلام په احترام
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وایي. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله دغه ژمنې چې شوې مونږ هیله من یو چې مونږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات دوی ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مثلا
خدغه خبرې چې تاسې کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو حساب وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي، دا خبره تقریبا د تیرو سو کلونو را پدی خو کېږي. خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوري. د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړله او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2000